سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 حمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب‌ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواست تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها باشند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ابتکار مهم اداره همکاری بین‌المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه ایکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده آمریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تدمیچ یماماتو نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان و هوریبیا رئیس بنیاد صلح برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که با کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بائر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند می تواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورج و رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائل اند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک وزیر امور خارجه جرمنی در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبه ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفت که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. شرکت هوانوردی لوفت‌هانزای جرمنی روز پنجشنبه 11 اپریل تعلیق پروازهایش را به تهران تمدید کرد و پروازهایش به شرق میانه در حالت آماده باش قرار دارد. این حرکت به دلیل احتمال عکس‌العمل ایران به حمله هوایی مشکوک اسرائیل بر سفارت آن کشور در سوریه صورت گرفته. بیشتر پروازها به این منطقه از اول اپریل به این سو به حالت آماده باش قرار دارد. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اول اپریل در یک حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه، تهران اسرائیل را مسئول آن خوانده و از حمله تلافی جویانه هشدار داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
هر کلی مکوام د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمېره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمېرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې یې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه اسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سیرلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا پاتې وو. او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړلې، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادي اروپا کې هم دغسې، مخصوص په المان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10000 ډالر دي یا یورو دي یا 10000 دي یا دا دي، دا ایسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویسټر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سبتیږي مثلا 300 ډالر یورو یا 1500 پورې سبتی جلته او دا راپور مرکزی بانک ورکور کیږي ما زیات پیسې د حقوقي دلایل پر بنسټ نه برسره کیږي او هغه پیسې چې راسن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپیږي نو هغه وخت کې ما ته دا برسره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دي او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کړي، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګران خبره. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کوو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کوو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډېره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډېره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د پاره روزګار ډېر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغې کې روزګار ملاوېدلی شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا ده چې لوی لوی صنعت لګېدلې دی، کارخانې لګېدلې دي پاغې کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړېږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه، هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړې دو سره وې روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پرې وته چې هغه د زرونه 15 شوه.